ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کا کړو ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه ومني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد خلیلزاد زلمی خلیلزاد د محل په اسلام آباد کې د پاکستانی امنیتی او حکومتي چارواکو سره په مذاکراتو بوخت دي. د دې تازه حال په اسلام آباد نه نیخ پنی غدر کو یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته. خو له هر سمخ کې خبرونه د بوريوال کاکړن
دمړی دا مهم خبرونه سرټکی د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپټمبر پر 8مه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه جوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکات کوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان اوتمنزو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپټمبر پر 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه جوړوي. د پریکړه د سپټمبر پر 14مه نیټه په امیر علي کې د یوې جرګې پر مهال سوې ده. د جرګه د هغو پخوانیو جرګو لړۍ وه چې اوتمنزو وزیرو د خپلو غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. په پرونۍ ناسته کې پر حکومت بیا غږ سوی دی چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت یقیني کړي، هدف یې وژنې دي ودروي، د تخیلو د زړغوزو مسله دې هواره کړي او افغانستان کډسیوی کسان دستانه کړی. په جرګه کې شامل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذی محسن داوود مشال رډی ته ویل چې حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلې، خو یو حکومتي چارواکي د نومن شودلو په شرط له مشال رډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په سیمه کې امنیت تر ډیره پر ځای کړي، افغانستان ته کډسیوی زیاتره خلګستانه کړي او پرمختیایي کارونه پیل کړي دي. د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځای مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پوز عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د سپټمبر پر 14مه نیټه پر ټویټر لیکلی چې امنیتي ځواکونو د یک شنبه پر ورځ په ګډیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړی دی. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چڼی او درې نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان نن مشال رادیو ته د دې پخلی وکړ. نوموړي وویل چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحا کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام ولري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنی غونډه وکړه. دواړو لورو د پرمختګ خبرې کولې خو لا معلومه نه ده چې د مرکچی پلاوی اصلي خبرې به په کوم ورځ پیلېږي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې 15 ورځنی کمپاین کې به څه باندې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دوی په وینا دا کمپاین د کورونا وایرس خپرېدو له امله ځنډول شوی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسین پاتې شوي وو. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس په سوچي ښار کې لیدکاته کوي. د په بیلاروس کې د ولسمشر لوکاشینکا پر ضد د احتجاج تر پیل وروسته د دوی لومړی ځل مخامخ لیدکاته دي. ولسمشر لوکاشینکا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل مشر ورور وایي. په بیلاروس کې له هغه وروسته مظاهره پیل شوې چې د اګست پر 9مه د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې ولسمشر لوکاشینکا بریالی اعلان شو. ولسمشر لوکاشینکا له 1994 نیم کال راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی او پر ضد یې په مسلسل توګه هلته احتجاجونه شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوريوال کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د د افغانستان د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د هغه د دورې حال به د اسلام آباد نه نیخ په نیغه درکو. افغانان په پاکستان کې چې ژوند کوي هغوی د دې سولې د مذاکراتو په اړه څه فکر لري؟
ان شاء الله تعالی دا روغه بچیږي ځکه امید او باور به په خدای تعالی لرو. جنگ جګړو نه د افغانستان خلک ستړي راغلي دي.
په شمالي وزیرستان کې د عثمانځي وزیرو قبیلې جرګه کړې ده او دوی په سیمه کې امن غواړي.
په میرانسا کې بیا جرګه راغوښتې ده او په قاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړي دي. هغه جرګه کې به بیا یو حتمي پریکړه کیږي.
قبیلې سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر سندوس اوردن غوتاس مشال ریډیو ته وګیزم غدا خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر ماجګر تر شپګو وجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د غدا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی دی زلمی خلیلزاد دا مهال په اسلام آباد کې دی. دینه مخکې تاسو ته موږ ویلو چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته په داسې حال کې را رسیدلی چې په دوحه کې وار لمخه د افغان طالبانو د مرکچیانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مذاکرات په رسمي توګه د پیلېدو خبره شوې. په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی او دغلته کې د پاکستان د امنیتي حکومتي چارواکو سره په خبرو اترو کې بوخت دی، د دې سفر څه معنی ده او چې وار لمخه مذاکرات په دوحه کې شروع دي، په داسې حال کې د امریکا د دې استازي اسلام آباد ته راتګ څه معنی لري؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان په دې اړه باندې په دې ټول پرمختګونو باندې نظر ساتي. هغه له ورو طاهر خان ستړی مشي مشال ریډیو ته وګي وزو خپل همکار لا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان د افغانستان د سولې په دې پروژه باندې نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشي.
السلام علیکم
طاهر خان. ډېر ډېر مننه طاهر خان. د دې نه مخکې تاسو ویل چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او دغلته کې د افغانستان د پاره چې کوم د پاکستان ځانګړی استاد دی صادق خان، هغه تاسو ته د دې پخلی مکو نور څه تفصیلات یا یادوي امنیتي چارواکو سره حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو د لړۍ روانه ده، ختمه شوې ده، څه حال دی؟
مذاکرات دلته روان دي او داسې ډېر احتمال دی چې غونډه د پاکستان د فوج مشر سره روانه ده. اول یو بل پلان هم و چې په خارجه وزارت کې هم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره غونډه وشي او دا د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق هم وي. لیکن دلته اوس موږ ته وویل شول چې د شاه محمود قریشي یو نږدې خپلوان هغه وفات شوی دی، نو هغه غونډه نشته. لیکن د ده دا وخت کې اکثر چې رام شي زلمی خلیلزاد پانځي کوم چې راغلی دی د امنیتي چارواکو سره د ده غونډه وي، نو دغه راغلی. خو د خپل باندې محمد صادق دا تایید کړی چې هغه دلته دی، نورو امنیتي سرچینو هم او غونډه امکان ده چې هم امنیتي چارواکو سره دا وخت روانه ده.
طاهر خان، په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه دي او د دې ترڅنګ په دوحا کې چې کوم مذاکرات روان دي، تاسو ګڼئ چې دا مهال پاکستان سره هغه سشته چې زلمی خلیلزاد ته په دې مذاکراتو کې ورکی او دغه په دوحا کې مذاکرات چې کوم دي دا د کامیابۍ تر مخ شي؟
زما نظر دا چې ډېر خو بل نه وي پاکستان سره. ستاسو د خبرې دغه یو برخې جواب دادی، لیکن ځکه د پاکستان په خپل دا موقف دی چې اوس مسله د افغانانو تر منځ ده او پاکستان خو د هغې هیوادونو د لیست نه هم ځان په خپله وویست چې څوک به د بین الافغاني مذاکراتو د غونډو کوربه وي. ځکه دولس هیوادونه دي، اول پنځلس خو پاکستان پکې شامل و، پاکستان په خپله د هغې نه ووت او غواړم دا چې افغانان په خپله فیصله وکړي چې کوم ځای غونډه کوي او خبرو کې څه فیصله کوي. او دا په خپله باندې هم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو د افتتاحي غونډه وه، په هغې کې پخپله د پاکستان خارجه وزیر چې په ویډیو کانفرنس د لارې وینا کوله، هغه هم دا خبره کړې وه چې دا د افغان مشرانو د افغانانو د هغوی پورې دا اړه لري چې څنګه دوی خبرې کوي او د خپل مستقبل لپاره څه فیصله کوي نو زما خیال هغه نه، لیکن د پاکستان یو رول خو به ضرور وی چې کله که څه مشکل پیدا کیږي، ځکه په ماضي کې هم د امریکا هم د پاکستان نه بدغه غوښتنه وه او یو مفاهمت به پاکستان سره وو چې همکاري وکړي که څه مشکل وي، او پاکستانیان خدا دا هم کوي چې دا خبرې په شروع شوي دي، دام د دوی په سیاست باندې شروع شوي دي، د دوی په سعودت کاری شوي دي، هغه هاده پورې خو د پاکستان یو رول وي. زه ګمان نه کوم چې د پاکستان څخه ډېر زیات رول وي چې هغه
په دوها کې سره روان دي. په دوها کې دا خبره شوې وه چې نن به په رسمي توګه د افغان طالبانو مرکزیان او د افغان حکومت د پلاوی مشران په یو ځای سره کېني، څه کمیټه هم جوړې شوې وي. نن د رسمي مذاکراتو خبره شوې وه، د دوها نه سم تفصیلات دي؟
تر اوسه پورې خو د رسمي خبرو شروع کېدو په اړه باندې خبر نشته. البته تیره ورځ چې کله د کومیټو غونډه شوې وه، نو بیا وروسته ډېر مختصره ټویټس راغلي وو او هغې کې هم څه ډېر زیات تفصیلات نه وو. فقط چې غونډه وشوه او په اصولو باندې چې د مذاکراتو په اصول څه دي، یو مهالویش، یو ټایم ټیبل چې هغه به څومره موده کې دا خبرې وي، بیا د ایجنډا دپاره په ایجنډا باندې نه پاسته نه شروع شوې، ځکه چې ایجنډا را جوړه سره نه ده، د هغې په اړه باندې هم د نظر تبادله وشوه. نو څه ډېر شیان خو څه پورې راغلي. البته مخکې چې څنګه تاسو وویل، یو نن ورځ خو ټاکل شوې ده لپاره وا چې کمیټه به خپل کار بشپړ کړي او دا کار برن شروع شي، لیکن تر دې وخت خو هغه خبرې شروع شوې نه دي. البته ټیمونه د مذاکراتو دواړه په قطر کې موجود دي او داسې احتمال هم شته چې د کمیټو تیره شپه چې کومه غونډه شوې وه، کېدی شي هغه بله غونډه مو شي د مذاکراتو شروع کېدو باندې. لیکن د قطر نه دا وخت تازه ډېر معلومات نشته، لیکن معلومات دا دي چې تر اوسه پورې هغه رسمي خبرې نه دي.
اخرنه پوښتنه کلن غونډ راته وایي، د رسمي مذاکراتو پیل دو نن خبره شوی و، دا مذاکرات به قول استاسو چې معلومات دا دي چې تر اوسه نه دي پیل شوی، کم خندان کم د دې په مخ کې هغه څه چې دا مذاکرات په رسمي توګه پیل دو کې ځنډ واخیست، تاسو ته معلومات شته؟
تر اوسه پورې خو دا څه ذکر نه دی شوی چې په خبرو کې یا د خبرو په شروع کولو کې څه مشکلات شته، دا خو نشته. لیکن یوه خبره چې بار بار کیږي، هغه د افغانستان حکومت لخوا چې ځینې هیوادونه هم افغانستان حکومت سره په دغه موقف کې شریک دي چې یو اوربن اعلان شي د خبرو په دې شروع کېدو کې. لیکن دا په خپله باندې ډاکټر عبدالله هم دا غوښتنه کړې وه د هندوستان خارجه وزیر چې د ویډیو د لارې دغه ناستې ته وینا کوله، هغه دا غوښتنه وکړه. نورو هیوادونو وروسته تشدد خبرې وکړه، طالبانو هغې ته جواب نه دی ملاقرادر، هغې ته جواب ونه وی. او د طالبانو مشران هم تر اوسه پورې د اوربن په اړه باندې څه ډېر یو مثبت غبرګون نه ښایي. دا به داغې نو داسې احتمال شته چې دیوان سبه سره جوړه شي. دا به اوس پته لګي چې طالبان د افغانستان د موجوده حکومت په اړه باندې څه وایي، چې کله رسمي خبرې شروع شي، آیا د دې حکومت سره دا کمپلاوی چې موجود دی خبرې جاری ساتي، یا د موقت حکومت، یا د عموري حکومت، یا د یو دا شیان ممکن نه دا خبرې مخې ته راغلې، دا به مشکلات وي. لیکن خلک موجود دي هلته، او هغه لوی مشکل چې وو هغه چې دغه افغاني مذاکرات نه شروع کېدل، حل شوی دی. مذاکرات شروع شول، کمیټې جوړې شوې، د کمیټې غونډې وشول، لږ به انتظار کول غواړي چې
مننه. طاهر خانو په اسلام آباد کې چې د افغانستان د سولې په اړه باندې په دوها کې سره روان دي، او د دې ترڅنګ د افغانستان د پاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا مهال په اسلام آباد کې دغه د سفر په اړه معلومات راکړ. خو اوریدونکو، افغانان، عام اولس، عام افغان کسان، انسانان، هغوی د دې مذاکراتو په اړه باندې څه سوچ کوي؟ زمونږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د ځینو افغانانو سره خبرې کړي. هغوی وایي،
زما نوم نور حبیب دی، پپا مې د مزران شورا ریاست هم په غاړه لرم. دا جنگ اسمان ختمېدل غواړي، او دا جنگ ختم یوازې په نظامي لحاظ باندې نه کېږي. دا نشه لپاره موږ ویلې چې دلته باید خلک کښېني، او څومره جنګونه وکړي، څومره مړي وکړي، په آخر به خبرو ته کښېني. زموږ نه د دې غونډې نه ډېر امیدونه دي. پس یو څلوېښت کاله افغانان سره راټول شو، هغه ټول افغانان، هغه که په هره ژبه خبرې کوي، که په هره منطقه کې ټول راټول شوي دي، او غواړي چې د افغانستان سرنوشت وټاکي. دا ښه موقع ده اسلام آباد
حیدر اسمن نمائندہ عبدالحمید خبری کو ان شاء اللہ تعالیٰ داروغ بچی امید اور باور بخود تعالیٰ جنگ جگڑ میں افغانستان خلق سٹیڈ راغلی دی کتاب دینسترے راغلی دی حکومت دینسترے راغلی دی اور نور خلق نہ غواړي چې باید په افغانستان کې نور جنگ او جګړې وشي اصل ته څنګه مې پر موږ زه امید لرم پر ورګار کې کتاب کامیاب
زه کدلی خان زبرانی مان دیوالی کمر مشانی کې د افغان کډوالو مشر دعا کې د طالبان او د افغان د حکومت ای دغه خبرې چې روانې دي په دې کې کوم مجر مسترګې نیولې دي چې کوم د الله په کوکو د رجولا د سولا وشي د رسول ته ټول مهاجر خوشحال کې د پنځه کل کې مهاجر دومره تنګ شوی دي دومره ستړي شوی دي دومره هوښه پاره مهاجر ته غوالي دي چې اوس به یې چې موږ یو طرف ته شو اوس موږ دې امیدواره چې ان شاء الله په دغه وخت کې سولا کېږي ویل چې په دغه تر دې ټول نه لې سترګې دي په دغه خو ډېر ډېر مشران خبرې وکړي نو خدا چې ان شاء الله رحمت دی الله نه غوړي چې سولا وشي
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیرو د روانو جرګو د دریم پړاو پرون په میرلي کې تر سره شو په دې جرګه کې د سیمې زیاتره قومي مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ دوی له حکومت بیا وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کړي افغانستان ته کډه شوي کډوال دې بیا تراولي او د شوال دننه د جلغوزو ستونزې حل کړي او د هدفي وجنو مخه دی ونیسي نور تفصیل عمر وزیر راکړي
شمالی وزیرستان کې د امن باورې کولو غوښتنې لپاره د اوتمانځای لوی جرګې دریم پړاو 13 ورځې میرلي کې وشو چې ګڼو قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ سیما کې د امن باورې کولو غوښتنې لپاره د یادې جرګې لومړی پړاو په میرامشاه کې د اگست په 14 دویم پړاو د اگست په 14 او دریم پړاو یې پرون د سپتمبر په 13 میرلي کې وشو د مشرانو په وینا جرګه کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په تیرو دوه پړاو کې شوې وې خو د دوی په وینا لا هم حکومت د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي په دغو غوښتنو کې لومړی چې حکومت سیمه کې امن باوري کړي د هدفي وژنو مخنیوي دې وکړي غلام خان ترانزیت ته زر پراخ کړي افغانستان کې میشته کډوال دې زر راستانه کړي او د شوال د تاخیلو زنغوزو مسلې دې هوارې کړي د شمالی وزیرستان نه د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا هم د دوی غوښتنې سرته نه دی رسولې
وړه جرګه د دې جوړول چې مثال هغه به د حکومت سره مذاکرات وکړي خو پرون التا یو آئی ڈی اٹیک شو په محمد خیلو کلی کې التا بیا کرفیو لګیدل او نو ډیر زموږ ته مشران دي ځوانان دي د هغه خلک نور رسیدلی اوس په 28 تاریخ باندې په میرانشاه کې بیا جرګه راغوخته ده نو په قاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړی دي هغه جرګه کې بیا یو حتمی پریکړه کیږي چې په کم ډول د ریاست سره باندې خبره باندې مذاکرات وشي
د یادې جرګې غوښتنې په اړه په میرانشاه کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې ګڼ شمېر ترقیاتي پروژې روانې دي افغانستان یې ډیری کډوال راستانه کړي د پاتې کډوالو لپاره لاره جوړوي سیمه کې د پاتې وسلوالو خلاف مخصوص عملیات دوام لري او د پوینا په 1300 میاشتو کې یو نوی مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلی د امن باوري کولو لپاره حکومت او فوج شپه او ورځ په هڅه کې دي تر هغه پر امن کېنی تر سوچ په سیمه کې امن باوري شوي نه وي شمالي وزیرستان کې د ورستایو بدامنۍ پر خلاف په بیا بیا احتجاجونه او پرلت شوي خو دا لومړی ځل دی چې د امن باوري کولو په مخه د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او ځوانانو په شریکه د لویې جرګې د لارې غوښتنې پیل کړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د پاکستانی پوز د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وجلو داوا کړی د پوز اماړیکو ادارې ISPR بیان وایي چې عملیاتي پرون د غړیوم په شکتوي کې کړی دي چې پکې سلور وسلوال وجل شوی دي بیان په وجل شو کې د طالبانو د شکتوي د مشر احسان الله سنی د وجنو داوا هم کوي خو په دې اړه نه طالبانو سو ویلي او نه هم په خپلواک توګه د پوز د دې داوو تصدیق شوه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راک
ډیرا اسماعیل خان او سولی وزیرستان وانک شه د خفیه ادارو چرواکیو د پخلی په مطابق 13 ورځ د سولی وزیرستان شکتوی سیمک شه سار اتنی می باجې امنیتی فورسز د خفیه اطلاعات په بنیاد په یو کورک شه د طالبانو د موجودگی په اطلاع د لټون عملیات لاګیا کړو او دلته موجود طالبونو سره د ډازونو د بدلون په نتیجا کې 4 طالبون په موقع وژلې دي په وژلې طالبون کې د تحریک طالبون پاکستان شکتوی سیمه کمانډر احسان الله ثنی هم شامل دی سولی وزیرستان پولیس مشر ڈی پی او شوکت علی دغی پیشے نور حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیان کا
انفارمیشن دی احسان مر دے درے کسان دی داخل نمونہ ندی کنفرم شوی او مونگا باقاعدہ غی نمراسلہ را غشتے دا سی ڈی ڈی دا مولیگل دا پرچے ور کڑے دا دا انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن ہوں بدائی باندے ریڈ شوی دے کراس فائرنگ شوی دے آرمی دا خیر شوی دے جوانانو تا ہو دی کہ درے کسان نام معلوم لا نمونہ لا کنفرم ندی او دا یو احسان چے دا مر دے
تیر مقصدان دے فوج مطبوعاتی سانگ ایس پی آر ل طرف جاری کڑی شوی بیان چھ ہم دے تحریک طالبان کمانڈر احسان سنی سارا درے طالبان دے وجلو پخلائی کڑائی شوائی دائی او دا بیان شی ویلی شوی دی چھ احسان سڑی دے روانے میاشت پاولی نئی ہفتے شی پشک توی سیماک شی فوجی گاڑی بنے پا بمی برید شی ملوث ہوا تحریک طالبان پاکستان پشک توی سیماک شی دے خپل وجل شوی کسانو باراک شی لیا سا ہم ویلی ندی دا دے ہم یدائیوی چھ دے ستمبر اولی نئی ہفتے کشی دے سولی وزیرستان شک توی سیما ناخل کشی پا فوجی گاڑی بمی برید وشا چھ پا نتیجا کشی دے یو فوجی افسر لیفٹ لیفٹیننٹ ناصر خالد سارا درے فوجیون وجل شوی وی او چارور نور سخت پر ہر جلی شوی وی او دے دغی برید پڑا دے تیری کے طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلیے وا اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د سشمبے یا نہ دورزے اونیز پروگرامونا
حجرا
پا لسنی مو بجو
د ځوانانو ژر
پ یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
پ دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
پ سلور بجو
سروي
پ سلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پپې خبر کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال په دغه روغتون کې د کورونا ناروغانو د پرازان غړي شوی وارد تړلې ده. دوی دا وکړي چې اوس کیسونه کم شوي دي او د دې لوجې په روغتون کې صرف یو ناروغ داخل ده. دا ولې بند شوی؟ نور تفصیل شبیر جان ناور.
د مارچ 2016 مراسي د کورونا وبا له وجه د ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم بیړني حالات اعلان شوی وو او هم دغه پرانا کې د صبح په 73 سرکاري هسپتالونو کې د کورونا ناروغ لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړی شوی وو. د خیبر پختونخوا د ټولو لوی هسپتال لیډ ریډینګ کې جوړ شوی د 2500 بیډونو د کورونا کمپلیکس ته بندولو پریکړه شوی ده. د هسپتال ویان محمد اسیم د سپتمبر 14 مشال لیډو ته وویل چې کیسونه ډېر کم شوي دي او دا وخت په ټول هسپتال کې دوی سره د کرونا صرف یو ناروغ دی نو ځکه دا ګام پورته کړی دی.
کله کرونا شروع شوی و په مارچ کې نو په الارچ کې کوم چې د صبح غټ هسپتال دی په دې کې موږ د کرونا مریضانو لپاره کرونا کمپلیکس اسټابلیش کړی و جوړ کړی مو چې په هغه کې 250 بیډونه وو. سټایم داسې و چې موږ سره تقریبا 100 پورې پیشنټس چې کوم دی هغه اډمیټ وو. دغه شانتې موږ سره په آی سی یو کې هم ډېر مریضان په دې ټایم کې موږ سره یو پیشنټ داخل دی په 250 بیډ کرونا کمپلیکس کې. نو هغه موږ دا فیصله وکړه چې چونکی ډېر غټ کمپلیکس دی ډېر غټ ریسورسز دي نو هغه موږ سټپ ډاون کو مطلب فی الحال لپاره بند کو. کم یو پیشنټ چې موږ سره داخل دی داغه لپاره موږ ورته جوړ چیسټ وارډ وایو په هغه کې چې کوم دی اکسیجن پوینټس دي او پورا فیسیلیټیز دي دا د کرونا کمپلیکس نه جدا یو وارډ دی هغه ورته موږ مختص کو چې پای کې 45 بیډونه دي. باقي زموږ د کرونا سټاف چې کوم دی داغه موږ لکه تیار یو الله دینی کی داسې خبر راشي نو موږ واپس دا کرونا کمپلیکس فعالول کې زموږ ټایم نه لګي.
دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته ویل کیسونه کم شوي خو وایرس لا ختم نه دی او تیر سو ورځو کې د اولس لخوا د بی احتیاطۍ له وجې معمولی زیاتوالی راغلی دی، نو باید احتیاط وکړی شي.
کیسز کافی حد پورې کم شوي دي، خو لکه د دې دا مطلب نه دی چې وایرس ختم شو او موږ خلک ته بیا ریلیکس خپل ایس او پیز او دغه نارمل لایف تراو. اوس کوم وګورو نو زمونږ د سو ورځو نه نسی لږ شانت کې انکریز په کیسز کې را روان دی. او ریزن دا دی چې موږ دا غټ اختر او بیا دا 14 اگست زموږ چې کوم راغلی او بیا اوس دا محرم تیر شو، نو موږ دې کې دی چې ډېر زیات گیدرنگز وکړل، مجلسونه مو کړل او ډېرې غونډې مونډې پکې وشوې، خلکو پکې د ایس او پیز خیال مونږ ساتل، نو لږ شانت کې کیسز زیات شول. دا وجه خو بیا الحمد للہ شیز نو انڈر کنٹرول دی. اوس هم لکه د اورځي زمونږ 50-60-70 پورې کیسز پوزیټیو راځي، دا ډېر لاندې پورې رسیدلی و، 20-25 پورې رسیدلی و.
په حیات آباد میډیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عماد علی شاه مشال لیډو سره په خبره تر کې په اولس غږ وکړو چې باید اوس هم پوره پوره احتیاط وکړي شي، ځکه چې د مردان ضلع په شمول د صوبې نور ځایونه هم کیسونه بیا شروع شوي دي.
نو په کار مونږ لدا دا چې لدا چې کورونا ختم شوی دا ولا دا کور خپل من ختم اوس هم څه څه ځینو کې څه کیسونه مونږ سره دلته مرادي مردان کې راغلي دي او بعض ځینو کې دوی یونټ ختم کړي، خو بیا مونږ مولس راوي چې سره دوی مرکې ته ماسکونه دي چې لاس ته ماغه شانتي دي چې کم ګلف دي هغه دې ما دې خپل احتیاط ته جاری ساتي. نو زه به صرف دا غوښتم چې خپل احتیاط پکار دي او حکومت ته دا درخواست کوم چې بیله پکار داري چې په میډیا باندې دا خبره بار بار بیا دوهراوي چې سټیل دې نه پکار داري چې کم ماسک دې استعمال ګلف دې
تیرا ورځ دا مردان ڈپٹی کمشنر عبید وزیر دا ضلع پازن کلو کې چرته چې کرونا کې سن راغلی وو، د لس ورځو لپاره مایکرو لاک ډاون هم اعلان کړی دی. د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 13 گھنٹو کې 50 د کرونا کې سن را مخته شوی دی. د غشن د سپتمبر 14 پورې ټوله صوبه کې خوشا 2000 کې سن رپورت شوی دی، چې پکې تر دې دمه خوشا 2500 مړ شوی او 15000 نه سیوا روغ شوی یا رغې دلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. ورزو د خپرونې په دې برخه کې سوات ته. په سوات کې یو دورونه وایي چې دغلته کې مقامی پولیس دوی په غلطه توګه په غیر قانوني توګه نیولي وو، بیا یې وهلي ټکولي دي. پولیس وایي چې نه، دوی سره د قانون مطابق کاروایی شوې ده. نور حال د نیاز احمد خان په دې راپورټ کې.
سوات پریس کلب کې د مټ سره تعلق لرونکي زلمی کابل خان چې یو لاسی تړلې او اوږې ته ځوړندې، وایي چې د مټو پولیسو دوی چې ورسره بل ملګری هم بغیر مقدمې د اګست په 1 نیټه بند کړل او وهل ټکولې ورسره کړي. وروسته عدالت په خود نوټس دوی د پولیسو له بنده را خلاص کړل.
زه پولیسو والم زیات لاسی رالم ماتلې سری رالم والې او خپې می خپې رالم والې نورم زیات ټکېدلې ام لګ څلور ورځې زوب داو سر بتانې کې بنو نه پیرو نه پرچوا جج پسی سڑے را ولے گو تانے تھا اب چاپا ہوا لا زود جج بری گلم مونگ تے انصاب میں نام چی جمشید دے زود چاوا لے ما علم خان دے او یو دے اسی جو گنر دے یو اسی جو دے زمان جاتا بیزتیم گلنا او وحال زیادیم لاس او خپی لکه دا کاری بیستیم بیخی
دے زخمی تن ورور رپی اللہ تور لگوی چی دا پولیسو دا دوی دا خاندان مخالب سرا جوڑ ول او دا هغوی پا وینای دا غیر قانونی کار کرے. اوس د پولیسو په ضد مقدمه هم نه درج کیږي او نه اعلی چارواکي دوی پریاد اوري، ځکه پریس کلب ته ورغلي.
لاول نه دا مسله وه چې دا موټر سایکل هغه ځای کې یو مارکیټ کې ولاړو او دا کسان نه لو موټر سایکل ته لته واړوله و بوی وستو تانې ته. دا خو د پولیسو کار دی کنه، پولیسو مونږ ته تانې نه رپورټ وکړو مونږ چې تانې ته لاړو. نو زما دی رور دا اغست او چرچانه اغست او هغه ته ټلیفون کو هغه را وښتو نو چې هغه کله را وښتو د دې په یو حالت کې بن کو هغه په بل حالت کې بن کو په 31 تاریخ باندې بیا په 3 تاریخ باندې بغیر اف آی آر او بغیر دغه نه دا کابل خان ساتل شي دی والي شي دی ټکول شي لاس ماته او د دبان بیا مونږه فرمان ته بیا سپتال ته یوه دم ته جج بری کوله دغه عدالت نه ډاری کو.
په دا غړ د مټي تحصیل پولیس مشر ډي اس پي پیر زربادشاه چې د مقدمه نقري هم وړاندې کړي چې پر د سپتمبر 2 نیټه لیکتا وای چې دوی د قانون مطابق کاروایی کړي.
دا پنن دور کې پاسي بنل دا چې سړی دی بغیر اف آی آر سو کو نیسی دا چا چې پریس کانفرنس کړي دی سلمان نومې دی باقاعده 381 ډایرکټ چارج دی دا چا نه چې موټر سایکل پټ شوی دی هغه سړی په باقاعده خپل دا د موټر سایکل په خپل برآمد کړی دی او سره تاڼې ته اداره وستی دي ٹھیک شو کنه. او دا بل لک چې کوم دی ملګری دا کابل خان دا هم سره چارج دی د بی بی اے کړی او دا بل چې کوم دی نو دی په ضمانت شوی دی اف آی آر باقاعده موجود دی دا دواړه چې کوم دی نو دا موټر سایکل په غلا کې ملوث دي او دا ګروپ والا دی ګروپ نو دا بل سړی چې کوم دی نو ځان همدردی حاصلول لپاره سوشل میډیا او د میډیا چې کوم دینو سهار اخلي.
پسواد کې د پولیسو یا نورو سرکاري ادارو لخوا ولسته مرسته ورکوونکي ادارې پبلک سیفټی کمیشن مشر جان زیب نفیس په دا اړه وایي
د کې چې کوم متاثره پارټي یا ایګریوډ پارټي هغه بیا داس کار کوي چې پبلک سیفټی کمیشن ته یو درخواست وکړي او سستانس دا غوي په هغه درخواست کې چې هغه ولي کې دا بیا دا غي د پاره زموږ خپل طریقه کار دا د قانون مطابق مونږ بیا دا غي ډي پي او سیف ته سمنو کو او په سمن پترو باندې متعلقہ چا خلاف چدیو کڑے دا پولیس پارٹی نو آغو بیا راشی حضریو کی او خپل جواب داخل کی نو بیا کفرس کا دے دا خپل خبرہ پا خپل شہادت پترو بانی ثابت کی نو بیا مونگا آخری فیصلہ چی بیا مونگ خپل فائل تگورو او شہادتونو پرانا کی درخواست او جواب درخواست پرانا کی داغی بیا مونگ فیصلہ گورو.
د پبلک سیفټی کمیشن مشر جان زیب نپیس چې پخپله وکیلوم دی زیاتوي چې پولیس بغیر مقدمه یا د مقدمه سره ملزم د 40 ساعتو نه زیات په تاڼه کې نشي بندولې. په دغه لړ کې متاثرتن نیغ په نیغه په عدالت کې هم د پولیسو په ضد مقدمه درج کول شي کچري دوی ثابت کړي چې دوی سره پولیسو زیاته کړي د قانون مطابق پولیسو ته سزا چې پکې بند او څوکۍ څخه لړکول شامل دي ورکولې کېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. بوریوال کاکړ لا مایک ورکو.
د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپتمبر پر 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر پر 14مه نیټه په میرالی کې د یوې جرګې پر مهال وشوه. دا جرګه د هغو پخوانیو جرګو لړۍ وه چې اوتمنځو وزیرو د خپلو غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. د پاکستان فوج په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د فوج اما اړیکو څانګې ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د سپتمبر پر 14مه نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې امنیتي ځواکونو د یک شنبې پر ورځ په ګډیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چنی او په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان مشال رډي تول چې دی به هلته له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره خبري اترې کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام ولري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړی غونډه وکړه. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس په سوچي شار کې د کاته کوي. دا په بیلاروس کې د ولسمشر لوکاشینکا پر ضد د احتجاج تر پیل وروسته د دوی لومړی مخامخ لیدل کېږي.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس تاسو په یو راپور تر راګرځوم. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی. وای له دې وروسته به په خپله سیمه کې وسلوالو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. ځایي خلک وایي وسلوالو طالبانو په دور بابا ولسوالۍ کې د جماعتونو ملا امامانو ته هم خبرداری ورکړی چې د امنیتي ځواکونو د سرتیرو جنازې دین نه کوي. پاسون کوونکي له حکومت نه د وسلو او د مهماتو په اړه باندې مرستو غوښتنه کوي. ولایتي چارواکي د پاسون کوونکو د دې عمل ستاینه او د ملاتړ ډاډ ورکوي. د باز محمد عابد راپور لرو.
د دغه پاسون کوونکو مشر عزیز الله شینواری وایي وسلوالو طالبانو د دور بابا ولسوالۍ دینی عالمان او اوسیدونکي په دې ګواښلي چې که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو جنازې وکړي نو د دوی لخوا به سخته سزا ورکړل شي.
زمنګا ولس سره بد برخورد کو او زمنګا نظامی لو کې تقریبا 4-5000 سرتیری د دغه ولستي شغه په ټول نظامی لو کې نه روبا سه مولایانو ته کاغذ د پارچې را لګل اختارونه ورکول چې د دې جنازه باندې کوي.
پسون کوون کی وای وسلوالو طالبانو له خلکو سره په دې خاطر بد چلن کاوه چې د دې ولسوالۍ زورګونه ځوانان د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو په لیکو کې په دندو بوخت دي. دوتنه پاسون کون کی وای
مدا زالی خان او دلته طالبان مو مراغله او بس مونږ مرګورو خپ په خزر بمول او بس مونږ چې څومره صحیح دا کې پوره مونږ چلګو وطن مونږ خپل وطن نه دفاع کړو تر نه وړیاړو
هر وخت مونږ تختارونه را کوي او همداسې مدرسې مونږ بندې کړي مولایان د تختارونه ورکی چې جنازه بنه کوي اردو مړی دلته نه پریدي دولت هغه او بس مونږ په دې مقابل کې ودرېدو دغه ټول ولس چې دا مونږ سره وړیاړ دی
د ننګرهار چارواکي د دور بابا ولسوالۍ د اوسېدونکو له لوري د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اقدام ستایي د والي بیان عطاالله خوږیاڼی وایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه د ولسي پاسون کوونکو کلک ملاتړ کوي او زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو ته به په دې سیمه کې د فعالیتونو اجازت ورنه کړي
مننه کوو چې د تور بابا ولسوالۍ خلک بیا هم د حق لپاره راپاڅېدلي دي او د هغو ترهګرو سرشارو چې د امنیت دي کوي او ستونزې راولاړوي د هغوی پر وړاندې مقاومت کوي د ولایتي اداره د قانون په چوکاټ کې د ولس بشپړ همکار ده او دغه ډول حرکات چې دوی د مخالفینو پر ضد کړي ملاتړ کوي
دور بابا د شینوارو د شپږو هغو څخه یو ولسوالي ده چې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د طالب وسلوالو او تر هغو وروسته یې د داعش وسلوالو پر وړاندې پاسونونه کړي وو او خپل سیمه یې په خپله ساتله باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
اوریدونکو په افغانستان کې پاتې کیږو ورو خوستا په خوست کې د استاد د خوست پخوانی والی استاد حکیم تڼیوال د سوالسیم تلین د لمانځنې په یاد کې جوړ شوې غونډې پسند کې مشال ریډیو ته ځینې فرهنګیانو وویل چې حکیم چې باید د ځوان نسل ته د هیواد له دینی فرهنګي سیاسي او اقتصادي میراثونو سره بلد کړل شي دغه تلین غونډې ته زموږ همکار نجیب الله خیلم ورغلو او دا راپور برابر کړی
د خوست د پخوانی والی او د پوهنتون استاد حکیم تڼیوال د سوارلسم تلین په پار جوړه شوې غونډه چې د یو شمیر مدني فعالانو فرهنګیانو سوداګرو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه د غونډې یو تابعیا کوونکي نواب امیرزی مشال رډیو ته وویل
د تڼیوال صاحب په منظره کې یو هدف خدا و چې نوی نسل ته دا ور وښیو چې موږ په دې ټولنه کې میراث لرو دا خلک دي که بل څوک مړه شول هم دا درنوای وکړي موږ هیله مندو چې په راتلونکي کې داسې سالون چې ټول د خوستی او د ټولو قومونو شهیدانو هغه پکې عکسونه پکې وي د ټولو افغاني او خصوصا د خوستی شهیدانو په خاطر باندې داسې غونډې راوبلو دا یو اساس و
د غونډې ویناوالو د حکیم تڼیوال د شخصیت په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي مدني فعال میرناګل تڼیوال وویل
حکیم تڼیوال او د ډیره مینه دا وه چې ځوان نسل یې په علم په سیاست کې په فرهنګ کې په دې ټولو برخو کې داسې یو نسل وي چې د افغانستان تاریخ ژوندی وساتي په خوست کې چې دای والی شه هم همدا مفکوره وي سره وه چې د مختلف ایډیالوژۍ خلک یې سره ټول کړل په یوازې کېنول تقابل په یوازې تفاهم طرحه کړو چې تفاهم په نتیجه کې می باید وطن جوړ کړي افغانستان جوړ شي او دای همیشه د دې طرف درو چې موږ باید په خپل پښو درېږو
سیاسي فعال فضل جان جهش بیا مرکزی حکومت ته وړاندیز وکړي چې په پلازمینه کابل کې د یو سیمه او یا کوم علمی او فرهنګي مرکز د حکیم تڼیوال په نوم ونوموي
ما هیله دا ده چې تڼیوال یوازې په خوست پورې ونه تړو او تڼیوال باید علمي په ټول افغانستان کې مطرح شي قوم کولی شول په راتلونکي کې د افغانستان په مرکز کې د تڼیوال په نوم یو انسټیټیوټ د تڼیوال په نوم یو څلورلارې تڼیوال په نوم یو مکتب یا یوه علمی اکاډمیک ساحه باید په نوم شي ځکه دا یو اکاډمیک سړی و علمي سړی و فرهنګي سړی و
د استاد حکیم تڼیوال یوه مهمه لاسته راوړنه چې د دې لمانځغونډې ویناوالو یې څو څوار یادونه وکړه هغه د ولایت لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه خوست ته د افغان پوهنتون د لیږدولو غوښتنه وه زرکمداد معلمیار چې د تڼیوال له نږدې همکارانو څخه و په خپلو خبرو کې وویل
د کرزي صاحب نه چې کله امر موږ اخیستو او ده ورته ووی چې تڼیواله څه غواړې ووایا تڼیوال صاحب ورته ووی زه دا غواړم چې په خوست کې داسې یو بنسټ جوړ شي چې په هغې باندې ټوکو سوال رڼا شي وچ هغه به نو څنګه رڼا وي دا پوهنتون غواړم قاضی صاحب ورته وخندل و چې نوش جان د شادار میکو.
یاد دیوی استاد حکیم تنیوال د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته د دې حکومت په اولو کلونو کې د خوست والی د معدن او صنایع همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزیر په توګه دند تر سره کړی چې وروسته نږدې دوه کاله د پکتیا والی وو. حکیم تنیوال په خوست کې حکومت والی منظمه او د ولایتي ادارې او مرکزی حکومت اړیکې تنظیم کړي. د دې ولایت د شیخ زاید پانتون د لیکدونې سربیره یو شمیر پرمختیایي او اساسي پروژې هم پلان کړي چې وروسته یو په بل پسې پلې شوې.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي هڅه کوي چې د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې یا ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه وتلو لپاره قانون سازي وکړي، خو اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کوي. وایي چې حکومت د خپل مخالف سیاستوالانو د ځپلو لپاره ډیر قانوني اختیارات ترلاسه کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ ضد دا قانوني بیل وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت له قومي اسمبلی منظور کړی و، خو په سینټ کې نه منظور شو. حکومت وایي چې دا قانون د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف له خړ لیست نه د وتلو لپاره مهم دی، خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د دې قانون په ترڅ کې د دوی د مشرانو خلاف اقداماتو لپاره لا ډیر قانوني اختیارات ترلاسه کول غواړي. په دې حقلا د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویان صدیق الفاروق د ستمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل،
اس وقت پاکستان میں احتساب کے نام پر اپوزیشن
دا محل چې په پاکستان کې د احتساب په نوم کوم عمل روان دی، په هغه کې د دې هیواد اعلی عدالتونه هم د احتساب عدالت د ناهلی او لا اپوزیشن سیاستوالو سره د امتیازي چلن په اړه څرګندونې کړې دي. اوس حکومت غواړي چې د ایف ای ټی ایف په بهانه د احتساب په نوم د بهاد اختیارات ترلاسه کولو لپاره قانون سازي وکړي، خو اپوزیشن د دې منلو ته تیار نه دي، ځکه چې دا به د ایف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو پر ځای د اپوزیشن خلاف استعمالیږي.
دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري وایي که واکمن ګوند تحریک انصاف د ایف ای ټی ایف لپاره د ضروري قوانینو له جوړولو سیاسي ګټه اخیستل پرېږدي او پکې اصلاحات وکړي، نو اپوزیشن یې ورسره منلو ته تیار دی.
دا اوس اپوزیشن حکم دے سیاست نہ بلکہ اپن سیاست نہ کی خبر ہے ضد تلوڑا نہ تو ضد تلوڑا نہ پر ضد کے مطلب ہے حکم دے ایٹی ایف نے تم بیل اس اگا سینٹ تلوڑا نہ سینٹ نہ مغلا مطلب ہے اگا تا پاس نہ شولو نو اس حکم ہے کہ قومی اسمبلی تر روان کرے نو قومی اسمبلی کے ہم سے پر اپوزیشن تر دے انڈرسٹینڈنگ نہیں کنا مشکل ہے صدا جی پاس.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ ضد قوانین د اپوزیشن ګوندونه د ځان خلاف قوانین نه ګڼي.
چې کوم انټی منی لانډرینګ بل او دغه سی اسلام آباد کیپیټل ټریټری وقف پراپرټي بل 2020 او دا کوآپریټیو سوسایټي بل دا اصل کې هغه بلونه دي چې راځي دا د ایف ای ټی ایف ریکوایرمنټ کوم دي بہرحال زمنگ دا سٹیٹ او دا پاکستان پا مفاد کیوں گی تو خود دے خبری رد کو ماں چیرا دا سی دا حکومت اس قسم صدا سی انٹینشن دا ویرادی نشتا او منگ وارو جی چی دا سٹیم لائن شی منگا اپوزیشن کم بار بار ویلی دی چی تاسو راشی تاسو کم امینمنٹ سیز تاسو دا حکومت سرکی نی او ستاو چی کم خدشات دی نو آغا پکار دارا چی منگا نری کو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې یا ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه وځي او د ترهګرو د مالی مرستو او دا راز په هیواد کې د مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې د یادې ادارې لخوا ورکړل شوو شرایطو عملي کولو لپاره قوانین جوړ کړي.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو باجوړ ته په باجوړ کې د باجوړ نه هر کال تر 3000 پورې د کوونکو د سکولونو نه کالجونو ته ځي، خو په دغه شمیره کې تر نیمایي د کوونکو ته په کالجونو کې داخلي ملاويږي. د باجوړ د تعلیمي محکمې په وینا چې دلته 3 ډیګري کالجونه دي او یو هایر سیکنډري سکول دی، خو دا وجه ده چې د کوونکو زیات دي او تعلیمي ادارې کمی دي. نور تفصیل شنه واسترګ زیرک.
د باجوړ ضلع هغه زده کوونکي چې سږ کال په کالجونو کې داخلي اخلي وایي چې د 12 لکه آبادۍ د ضلع دپاره 3 د هلکانو او 1 د جنکو کالج دی. نو همدا وجه ده چې د هر کال په شان سږ کال هم په سلګونو زده کوونکي د داخلو نه پاتې کیږي. په باجوړ کې د تعلیمي محکمې په وینا چې د 5 سکولونو په کال 2015 کې هایر سیکنډري او یا تر د 12 ټولګي پورې د غځېدلو وینا هم شوې وه، خو لا هم په دغه وینا عمل درآمد نه دی شوی. محمد عباس هم د باجوړ په خار او خلوزو ډیګري کالجونو کې د داخلي لپاره فارمونه جمع کړي، خو وایي چې داخله ورته نه ده میلاو شوې.
د 1972 او ډیګري کالج کې فارمونه جمع کړي کمپیوټر ساينس ته، خو دغه لاست کس په 997 شوې. نو وس خو دومره کېږي نه کنه، خو مجبورن به زوب چې اوس نه کېږي په دغه ډیګري کالج کې، پبلک کالجونو ته به زو.
عطا الله یو بل ځوان دی او دته خو داخله میلاو شوی، خو دی وای چې د دوی په کالجونو کې میرټ دومره زیات دی لکه د پیښور او یا نورو سیمو د کالجونو. دی وای چې ډیر ملګری د داخلو او وروستو د تعلیم نه هم محرومه پاتې کیږي.
ټانټان ډیر په سسو پنځ کې دی پراتی چې خلکو میرټونه انتهایی ډیر سیوا دي، خلک هم بې وسه دي. بل چې باجوړ خدا سي پاسمانده علاقه دي، اهمیت مشرانو ته تعلیم دومره خاص نه دی، د وجه کور کې څوک په دومره خرچېم نه کوي. زید ټانټان داسې دي چې بس میټرک پورې لاړ شي، میټرک نه بعد بس مزدورانو ته لاړ شي، مجبورین ډیری. بل پاسمانده علاقې دي، دومره پیسې هم خلکو سره موجود نه، دومره اهمیت تعلیم وسانای چې پیسې په ولګي تکا کار او تسبل لنګ ښکاری.
په باجوړ کې یو کالج پناوګي، یو په خار او یو په برخلوزو کې دی. تعلیمي محکمه وای چې یو د جنکو کالج هم په خار کې شته، خو باجوړ کې زیات خلک سبق وای او هر کال د 4000 نه زیات زده کوونکي د سکولونو ووزي. دوی بیا په کالجونو کې داخلو لورځي، خو نږدې ورته داخلي نه ملاويږي، نو مجبور وي چې په غیر سرکاري کالجونو کې داخلي واخلي. مصباح الدین د ټرایبل یوت موومنت او یاد قبایلی ځوانانو د تحریک نائب صدر دی او وی ویل
طالب علمان او جنکی طالب علمان د تعلیمي ادارو نشوالي په وجه باندې د داخلونو محرومه پاتې کیږي. سکالی هم صرف په باجوړ کې د 2000 نه زیات طالب علمان د داخلونو محرومه پاتې شوی دي. مون کم وخت نه لګیای هر کال دا فریاد کو چې دلته دي تعلیمي ادارې جوړ کړي شي، چې کوم تعلیمي ادارو منځوري ورکړي شوی ده پاغي د کار وکړي شي، چې کم تعلیمو د اپګریډیشن ضرورت دی هغه دی اپګریډ کړي شي.
بیا مې چې کوم محل د برخلوزو د کالج د انلاین داخلو د چیرمن اسیسټنټ پروفیسور برهانالدین سره رابطه وکړه، نو ده ویل چې د دوی سره په کالج کې د 500 زده کوونکو د داخلولو لپاره ځای شته، خو سږ کال دوی ته 1400 او 550 د داخلي فارمونه ورغلي. نو دې کې به 1500 زیات زده کوونکي د داخلونو محرومه پاتې کیږي. نو په کالجونو او د هایر سیکنډري سکولونو په کموخت مې د باجوړ نه منتخب د قامي اسمبلی غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
چې مونږه د ګردوی یو های سکول چې هایر سیکنډري هغه مونږه پای کې کولاو کا، سره چې د گورنر ماډل سکول دی دغه مونږه کولاو کا، هغه سره چې خار ماډل سکول دی هغه کې دا کسان واغستل شي. هغه بلډینګ هم تیار دی چې هغه زمونږ برخلوزو کې گورنمنت های سکول چې دی هغه کې د هایر سیکنډري لپاره کمرې تیاری دي. هر څه ان شاء الله بالکل دا ممکنه ده چې په دې کې مونږ کلاسونه شروع کړو. تر په نږدو کې مونږ یو هڅه کړې ده چې د دې خلکو مونږ هغه پوری مشکلات چې کم دي سټوډنټان تر حل کو.
هغه هلکان چې پروس کال او یا سه کال د باجوړ په کالجونو کې د داخلونو پاتې شوی، زیاتره به کې تعلیم پرې دي او یا بیا کوس لري، نو د نورو ضلعو سرکاري کالجونو کې داخلي اخلي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د شاعر، محقق او نقاد همیش خلیل په درناوي کې پرون د اتوار پر غونډه جوړه کړې وه. دغې غونډې ته زموږ همکار شبید جان هم ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
دا شاعر همیش خلیل په درناوي کې کیدونکې دغه غونډه کې پړومبي ځل د هزارې ډیویژن شاعرانو او لیکوالانو پېښور کې ناستې وکړو. دوی د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، تنقید کوونکی او سړنکار همیش خلیل کار نه یوازې وستایه، بلکې د هغوی د پښتو ژبې لپاره د خدماتو په رڼا کې ایوارډ هم ورکړو. همیش خلیل چې د زیات عمر او کمزورۍ له وجې په دغه دستور کې ګډون ونه کړ شو، خو ایوارډ ورکوونکی د هزارې پوهنتون پښتو اکاډمي مشر پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر وایي چې د همیش خلیل په شان چې څومره هم پښتانه لیکوالان، شاعران او سړنکار دي، ورته به دغه رنګ ایوارډونه ورکول شي او د هغې کارونه به ستایل شي.
یو خو احمد چې پښتو اکاډمۍ هزاره
کوم دا په کال 1904 نوی کې قائم شو و. نو موږ غواړو چې هزارې کې د پښتو ادب پښتو ژبه پښتو تشخص چې کوم دی دا موږ بحال کو قائم وساتو او دین علاوه پېښور چارسده ټولي پښتونخوا سره موږ خپل ادبي او ثقافتي رابطې او تړون چې دی هغه موږ مضبوط کړو. موږ خپل مشران چې کوم دي د هغې عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته یو ایوارډ ورکو. خوشحاله یم چې دا ایوارډ همیش خلیل صاحب ته ځي چې دا وخت په پښتنو کې ټولو نه د لوی عمر ادیب دی او ټولو کې زیات کار یې کړی دی. او زه خوشحاله یم چې په اول ځل د هزارې ادیبان راغل دي پېښور کې هغې دستوره کوي او د ټول پېښور او پښتونخوا ادیبان د هغې مرسته کوي او موږ سره ناست.
د همیش خلیل په درناوي کې کیدونکې دغه غونډه کې شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر حسرت مشال لیډو سره په خپل خبرو کې د هزارې پښتو اکیډمۍ دا ګام اوستایو او ویل چې خپل اتلانو ته درناوی ورکول لپاره دا یو خو هڅه ده.
د هزارې شاعرانو ادیبانو د ډاکټر اسماعیل ګوهر په نوم باندې د یو ادبي ایوارډ اجرا کړی ده چې لومبې ایوارډ یې پکې همیش خلیل صاحب له ورکړ. دا ډېره لویه خبره ده. موږ پرې خوشحاله یو او دی د یو کامی ادبي مرکز جوړولو کوششونه هم کوي. نو دا هم د ستاینې وړ دي چې په ټول پښتونخوا کې به ګرځي او همدغسې شخصیتونه به را پیدا کوي او په هغې باندې به پروګرامونه کوي. د هغې له به ایوارډونه ورکوي. د هغې مالي حالت که ښه نه هغې سره به پیسو امداد کوي. همیش خلیل صاحب په خپل ذات کې هم یو انجمن دی یو اکیډمي ده او د اکیډمۍ نه زیات کار یې کړی دی. څومره زاړه کلاسیکي دیوانونه چې چاپ کړي دي یا یې په مختلفو موضوعاتو باندې خوشحال بابا باندې رحمان بابا باندې کامل صاحب باندې مضامین لیکلي دي مقالې لیکلي دي او د دې کتابونه چاپ کړي دي. نو هغه ډېر زیات د ستاینې وړ دي.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې همیش خلیل پښتو ادب لا ډېر څه کړی دي. نو دا ډېره د ویاړ خبره ده چې د څېړنکار ادیب او یا شاعر کار وستایل شي.
دا یقیناً چې ډېره درنه د ویاړ خبره ده چې همیش خلیل صاحب په خپل ځان کې په خپل ذات کې یوه اداره ده. هغه که تخلیق ګورو هغه که تحقیق ګورو که تنقید ګورو نو هغه پښتو ادب ته ډېرې زیاتې بخښنې کړي. په دې حقله چې دا ایوارډ څوک ورکوي د پښتو اکیډمي هزاره او پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون ته زه مننه کوم چې هغه دا د قدر وړ شخصیت ونازولو او هغې ته دا ایوارډ ورکو.
په پېښور کې خبریال او شاعر امجد علي خادم مشال لیډو ته وویل چې هنرمندان د ټولنې پرمختګ امن او سوکاله کې مهم کردار لوبول شي. نو داسې غونډې ډېره اړتیا لري چې دغه هنرمندانو حوصله لوړ شي.
یو ځانګړتیا چې دا کوم غونډه لري نو هغه په دې حواله چې دا همیش خلیل صاحب تعلق چې دی نو هغه پېښور سره دی او بیا د پېښور دا چې دی نو د ډېر عمر شاعر ادیب دی. د دې عمر چې دی دا نوی کالو ته رسېدلی او هغې ډېر زیات کار کړی دی. شاعر ادیب چې دی هغه د خپل قلم په ذریعه د خپل فکر په ذریعه باندې هغه چې په معاشره کې کمې نه همواری وي هغه د هغې د هوارولو کوشش کوي. د خلکو د ذهنونو د مثبت بدلون دپاره هغې سره یو ښه فکر موجود دی.
پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر دی د دې غونډې مشري کوله. غونډه کې ګډونوال وینا وه چې په ټولو پښتونخوا کې به دغه رنګ ټولو شاعرانو لیکوالانو څېړنکارو پسې ګرځي او د دوی د کار ستاینه به همدارنګ کولی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګی. پېښور پوهنتون سوشل ورک څنګه د سپتمبر پر نهمه نیټه د زغم او مکالمې پر موضوع یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی و. د دې پروګرام په اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پېښور پوهنتون د سوشل ورک یا ټولنیزو چارو څانګې درې ورځنۍ نړیوال آنلاین د وړي کورس جوړ کړی و چې د سپتمبر په 11مه پای ته ورسېدو. په دې غونډه کې د 9 ملکی او 12 بهرنیو پوهنتونونو استازو او تر 100 پورې زده کوونکو برخه درلوده. په دې کورس کې د زغم او مکالمې د دود په موضوع یوې څېړونکي شګفتا ګل خپله مقاله وړاندې کړې وه. د سپتمبر په 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې شګفتې وویل چې په عمومي توګه په ټول پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د کلونو د شخړو او سخت دریځۍ د ماحول نه پس ځوان کول کې د زغم رویه مخ په کمېدو ده. خو دوی د نن ځوانان د راتلونکي د مشرانو په رول کې انځور کوي.
او کله چې تاسو یو ریډر مافت ریډر په اړه سوچ کوئ نو دا هم پکار دی چې هغه لیډر کې هغه مشر کې برداشت به وي هغه کې اکسپټنس به وي هغه کې respect quality hum no this american actually like کوشش مونږ دا کوو چې زمونږ ځوان کوو چې سبا لپاره کله به دوی فیصله سازی کوي کله به دوی لیډرشپ رول کې مخامخ به راځي، نو پکار دا دی چې دوی کې د برداشت او د اکسپټنس او چې کم دا تنوع دی، کم چې ډایورسټی دی زمونږ ګډ چاپېره، دې لپاره یو کلاو زړه پکار دی.
شګفتا ګل وایي چې له بده مرغه دا مهال په ټولنه کې د ماډرنایزیشن یا جدیدیت د دود په مخه د شخصي محرمیت او شخصي ازادۍ خواته د مایل کېدو له وجې ځوان کول د اجتماع پر ځای یوازیتوب خواته روان دی او د یو بل سره د مکالمې دود په کمېدو دی. دا چې زغم څه دی او ضرورت یې ولې دی؟ نو نوموړی وایي
چې برداشت هم دا دی چې تاسو د بل کس خبره به اورې، ځان به پوه کړې، لکه دا ضروري نه ده چې ته به د بل کس خبره به منې، هغې ته تا نه مختلف هم سوچ کولی شي. نو برداشت دا دی چې خیر دی، هغه یو جدا کس دی، هغه بل سوچ هغې کېدی شي، نو هغې سوچ به بکې، عزت بکې، ضروری نشته چې هغه به هم تاسو په شان کې سوچ کړي. نو زمونږ کور چیلنج هم دا دی، لکه ایکچوئل چیلنج هم دا دی چې زمونږ که تاسو ایجوکیشن انسټیټیوشن ته ګورئ، که تاسو اوور آل د معاشرے ٹرینڈ ته ګورئ، نو دې فیز باندې ټریننګ، تاسو ټریننګ لکه انفارمل دا فیز دیسیز باندې مونږ صرف لکه څوک ګائډ کوي نه، ضروری نه ده چې بل کس تاسو په شان به سوچ کوي، یو ډفرنٹ اوپینین کېدی شي. نو لکه مونږ ځکه یوتھ سره هم دا خبره کوو چې هر وخت تاسو ټیک نه.
د دې سمر کیمپ منتظم د پېښور پوهنتون د سوشل ورک د څانګې استاد ډاکټر محمد ابرار د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل چې دا مهال د پاکستان په 14 پوهنتونونو کې د سوشل ورک څانګې دي، خو د دوی ترمنځ دا د خبرو اترو او ناستې کوم ذریعہ نه و. نو د دې آنلاین سمر کیمپ لاري د ټول مونږ په یو ځای کېنول
سیز روان چې ادم برداشت دی، خلک کې برداشت ختم شوی دی. دغه زمونږ دا وایي چې څنګه به د انساني سماجی یو بل سره دا تړون چې کم دی دا مونږ څنګه استعمالولی شو د انسانانو د خدمت لپاره. دا په دې پروګرام کې مونږ سره بین الاقوامي چې کوم دی پریزنټرانو چې خپل مقاله پیش کړه، او نه چې کومو آغاز مونږ د دې وطن د پاکستان مختلفو پوهنتونونو نه مختلف پروفیسرانو او هغې سره سره سوشل چې کوم سماجي اکټیویست چې کوم خلک کار کوي په رائټس باندې په دې باندې هغه خلکو
د سیرونکي شګفتاګل په خبره په ټولنه کې د آدمی برداشت ټولنی د وجه په کورنۍ دننه د مکالمې د انغری په غاړه د ناستې او په حجره جماعت کې د یو ځای ناستې او خبرو اترو د دود کمیدل هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
ورځنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غاوري. او اوس د خبرونو لنډیز د بوريوال کاکړنا.
د شمالي وزیرستانو تمنځو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپتمبر پر 28 نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټې جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر پر 14 نیټه په امیر علي کې د وی جرګې پر مهال شوې ده. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستاني فوج د اما اړیکو څانګې ویان پر ټویټر لیکلی چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس وي، او د پوینا په دې کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله سنی په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان لپاره د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان مشال رډي ته وویل چې هغه بهلته له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام لري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکو مشال رډي ته ویلي چې په دې 15 ورځني کمپاین کې به څه باندې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د صحت نړیوال سازمان خبر ورکړی دی چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په نړۍ کې د کورونا وهلیو شمیر بسیاری زیات شوی. یاد سازمان ویلي چې په تیر یو شواروز کې په نړۍ کې 3,09,930 کسان په کورونا اخته شوي دي چې دا شمیره تر وړاندني هغه ریکارډ 1000 ناروغان زیاته ده چې تیره اونۍ ثبت شوی و. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس په سوچي ښار کې لیدکاته کوي.
اوریدونکو د سره د مشال ریډیو نن له ساته خبرونه پای ته رسید. ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق کمیری ته اجازه راکې. په دې سپو بتا سو د امریکا غ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.